السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوید ازادي رادیو بلا یو ساعته خبرونه پیل سوی چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ثبت ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې امنیت شورا نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي خبرونه په خبرونو پیلوو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب د هند په غوښتنه بحث کوي په تخار ولایت کې نامعلومو کسانو د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل چین نن جمعه په محلي سطحه د کورونا وایرس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه هند روان میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري د میل لومړی او افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړې دي د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ای ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځنګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي
I would also emphasize that
چنګار کوم چې د دې پروګرام لاره به د زرګونو افغانانو هر کله وشي د دوی د کورنۍ غړو د تثبیت لپاره انعطاف منونکي او پراخ چلند لرو چې ټول شمول او سیدلې د کډوالۍ د دې ځانګړي پروګرام یو برخه ده
کاناډا تیر میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره یې کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي د تخار ولایت په مرکز کې نامعلومو کسانو د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل د امنیې قمانداني ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان چې درې تنه ښځې او یو نارینه دي تېره شپه اته بجې په یوه کور کې دننه وژل سوي دي پولیس وایي حمله کوونکي په تیښته بریالي سوي او د موندنې لپاره یې پلټنې روانې دي د امنیې قمانداني ویان د دې پېښې علت کورنۍ ستونزه بللې ده د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې توندلاري ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویې ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هېواد یې نوي بندیزونه ولګول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یوه کانفرنس کې د پنځشنبه په ورځ وویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي چین نن جمعه په محلي سطحه د کورونا وایرس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي دا تازه پیښې داسې مهال ثبتېږي چې دغه هېواد هڅه کوي په پراخه کچه د کورونا وایرس د خپرې سوې څپې مخه ونیسي دغه مثبتې پیښې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په دغه هېواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل سوي دي چین له څو نورو هېوادونو سره هڅه کوي چې د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د دلټا بڼې په وړاندې مبارزه وکړي چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي په چین کې اته پنځوس تازه پیښې په ختیځ ښار یانګژو او نورې په شپږو نورو ولایتونو کې ثبت سوي دي د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ځنګلونو اور لګېدنې د سیمو د جبري تخلیې د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینو سبب سوي دي تر ډیره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی له درویو اونیو د امریکا د کالیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی تخریب کړی ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې په ایرو کې ډوب کړي دي بلخوا په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونو کلي له خلکو تخلیه سوي دي په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیا ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله دیرش ورځنۍ بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. خبرونه مولا آزادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر مطلب را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل غندلي او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام، د بیګنا افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځایه کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکې د شذو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل اوسه ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره، د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره، بشري حقونو ناورین څخه د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخه ونیسي. داسې تصمیم ونیسي چې موږ سولې ته او سوګړې د هوکړې ته د رسېدلو لپاره دا روان بهیر چټک کړي او د هغه رسېدلو لپاره اساسي فیصله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ ل خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یو ګډ اعلامیه کې وویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لژمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د بشري حقونو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل، په عام محضر کې شدید په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړي هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل شول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار او د هرات ښار په ګډون د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې وسوي او د راپورونو له مخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل شوی دی.
ومردل چې د امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ولایتي شورا ځینې غړیو له جمهوریت نظام او افغان ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې طالبان سولې ته غاړه نږدې دوی دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې غونډې ته کړې.
د افغانستان د ولایتي شورا یو شمیر رئیسانو او غړي وسلوال طالبان په جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو تورن کړل او ویل چې د غډلې د عامو وګړو په وژلو سره د ملکی افغانانو په منځ کې خپل ځای له لاسه ورکړی او خلک د دې ډلې پر وړاندې درېدلې دي. د ولایتي شورا یو شمیر رئیسانو د پنجشنبې په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال ویل دوی به د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. د فراه د ولایتي شورا مشر دادالله قانی:
د طالبان نن دغه جګړه چې دوی مخته وړي دا ناحقه جګړه ده. هغه د لزار پوهنتون استادانو دې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه ناروا جګړه ده او زموږ د ملي اردو او زموږ د ملي پوځ مبارزه جهاد دی او مقدسیت لري. موږ خپل د ملي او امنیتي دفاعي ارګانونو تر څنګ درېږو او دې ته به موږ ولایتي شوراګانې خپل پر ولسونو باندې دا غږ کوو. د طالب جګړه نن مشخصه ده چې هغه د پاکستان ایسایه مخته وړي.
د ولایتي شورا د غوغړیو د پریکړلیک په خبرولو سره له افغان امنیتي ځواکونو او نظام څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د کابل د ولایتي شورا رئیس رفیع الله مجاهد د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
ولایتي شورا غانو د دولت له هاو نستری کیدونکو هلو ځلو چې د خپل خاورې اسلامي نظام او د یو هوسا ملت د بقا لپاره یې د سولې د راوستلو په بهیر کې کړی تزړه کله مننه کوي. مقابل لوري ورته درناوی ونه کړ، بل چې بی رحمه پردي جګړه نور هم ګرمه او د فتنې او شر لاره یې خپله کړه.
دغه انتقادونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د الله اکبر په ویلو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولایتي شوراګانو د غړیو دا ادعا رد کړې او ویل چې افغان حکومت د امریکا تر څنګ درېدلی دا هیواد اشغال شوی و او باید اصلاح شي. ښاغلی مجاهد وویل چې د طالبانو جګړه آی اس آی سره کوم تړاو نه لري او دا ډول ادعاوې منطقي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیوي مجلې تر اوریدو مخکې اوري چې د افغانستان د کرنې، مالداري او اوبو لګولو وزارت وایي په دغه هیواد کې په کلنی ډول د چرګو د هګیو تولید له 6.9 لک دانو زیات دی. خو د دغه وزارت ویاند وایي چې په کلنی ډول 1.2 میلیارد دانو ته ده چې په دې توګه 50% په کور دننه پوره کیږي.
د چرګو هګۍ هغه ډېر استفاده کوونکي خواړه چې په ځانته ډول د خوراک لپاره هم په اوبو کې شول کېږي او هم په غوړیو کې پخیږي. خو پوښتنه دا ده چې د چرګو هګۍ د ګټو له امله ډېرې خوړل کېږي که په اسانه ډول د پخولو له امله. د کابل خار اوسیدونکي مزمل او نوید:
پختیا یې هم اسانه ده، جنجال نه لري په دې خاطر باندې چې وخت زیات نه نیسي، نو پخلیو کې له همدې نه زیات استفاده کوي.
یو خو زر پخیږي، وخت لنډ نیسي، او دویم دا چې قیمتونه مناسب دي.
د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي په دغه هیواد کې په کلنی ډول د چرګو 1.2 میلیارد دانو هګیو ته اړتیا ده. د دغه وزارت ویام اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع ظرفیت
په ټوله کې په افغانستان کې د چرګو د هګیو د تولید ظرفیت په کلنی ډول 6.9 میلیونه دانو ډیر دی، خو زموږ کلنی اړتیا 1.2 میلیارد دانو ته ده. په دې برخه کې 50% اړتیاوې په کور دننه له تولیداتو څخه پوره کیږي.
ډاکټر اروایی د چرګو هګۍ په فوق العاده خوراکونو کې راځي، خو هغو کسانو لپاره چې بدن یې ډیر کلسترول یا غوړ تولیدوي د هګیو د ډیر خوراک سپارښتنه نه کوي. په افغانستان کې خلک د چرګو د فارمي هګیو په پرتله کورنۍ هغه ډیرې خوښوي. ډاکټران هم وایي چې د چرګو د تغذیې له نظره د کورنیو چرګو هګۍ تر فارمي هغو ډیر مغذي مواد لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمی:
ځون مرغۍ خانګي معمولا د بیرون مې وشان
دا چې کورنۍ چرګې معمولا بهر وي په لمر کې وي، له حشراتو، چنجیو، غالو او بیلابیلو سبزیو استفاده کوي، نو ځکه د مغذي موادو له نظره هګۍ له خوراکي موادو له اړخه غني دي.
غني تر از مواد غذایی هستند.
همدا لامل دی چې په بازارونو کې هټیوال یا ګرځنده پلورونکي ډیر ځله فارمي هګۍ د کورنیو په نوم په خلکو په لوړ قیمت پلوري. د کونړ ولایت اوسیدونکی رحمت الله په دې اړه خپل کیسه کوي.
دلته کې داسې هګۍ خرڅېږي چې رنګ یې زیړې د کورنیو هګیو په شان، خو چې پلس روپۍ خرڅ چې کور ته مې وویل چې هم که تا پارمۍ وه د کورنیو هګو په ځای باندې خلک پارمۍ هګۍ خرڅوي او په ګرانه بیه باندې.
په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان